Да, ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي اې د ماشام شپږ بجې سپینند د پنځمبه ورځ ته تاسو ته ازادي راډیو دوه ورستي خبري مجله اوري د پښتو خبري مجله د 10 دقیقې د تشپږ نیمه بجو په دې پښتو خبري مجله کې تاسو ته د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه وړاندې سي اول خبرونه لرو په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرحته پاکستانی چارواکو ویلي د تورخم او سپین بولدک لارې به ډېر ژر پرانیستل سي د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار نن روسیې ته ولاړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اتمي پروګرام دې بند کړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی نفیس زکریانن په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې ډېر ژر به د تورخم او سپین بولدک لارې پرانیستل سي هغه وویل حکومت یې هڅه کوي چې له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې عادي حالت ته راولي او د خلکو تګ راتګ هم آزاد سي نفیس زکریا وویل د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز بیګا په لندن کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره پر امنیت دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي
Advisor to the Prime Minister of Foreign Affairs is on a visit to London.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په لندن کې دولتي مشترکه د وزیرانو غونډې په مخه لندن کې ده دغه غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم د مشیر موجودګي او لندن ته د افغانستان د کمی سلامتیا مشیر سفر دواړه مشرانو لپاره د ملاقات و مقاوه په دغه ملاقات کې دواړه مشرانو دواړه خيزه معاملات په خاص توګه د پولو د سمبالولو د تنظیم او د پولي حق غاړي د ترهګري په اړه خبري کړي
نفیس زکریا دا ونویل چې دقیقا د تورخم او سپین بولدک لارې په کومه ورځ پرانیستل کیږي خو افغان چارواکي چې په لندن کې په خبرو کې وو د خپل هویت د پټ پټ کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لارې شایي سبا پرانیستل سي د پاکستان حکومت د یو لړ انتحاري حملو له امله چې 125 تنه پکې ووژل سو له افغانستان سره لارې بندې کړې پاکستان دا وکړه چې د حملې په افغانستان کې چې د دوی په وینا د افراطي ډلو خوندي ځایونه دي پلان شوی وي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن روسیې ته ولاړ شغل اتمر به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر او د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره وګوري د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی تواب غورځنګ نن مسکو ته د شغل اتمر د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف سفر شون سه محور اصلي تشکیل میدهد اول بحث روی تامین صلح و ثبات در افغانستان دو بحث در رابطه با مبارزه مشترک با دهشت افغانی و سه مبارزه با کشت قاچاق و تولید مواد مخدر و همچنان
شغل غورځنګ وایي دوی په درویو مهمو ټکو خبرې کوي د سولې ټینګښت له تروریزم سره مبارزه او د مخدر موادو د کشت او قاچاق مخنیوی روسیه ته د شاغلی اتمر سفر درې ورځې دی د روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان د سولیز پرمختګ ملاتړ کوي د روسیه د خبري اژانس تر تاسو په حواله ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو بل افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي چې له تروریزم او مخدرو موادو په پاک هیواد بدل شي پوتین نن په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر باور لیک ترلاسه کړ او په دې اړه په غونډه کې وویل چې د سیمه ایز جوړجاړي او د افغانستان د سولې خپلواکۍ ثبات او اقتصادي خودکفایي لپاره مرستې به جاري وساتي او په بغلان کې حکومتي چارواکو نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د نوروز د میلې لپاره بلخ ته د تګ راتګ لارې امن دي د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال اکرام الدین سری نن خبریالان ته وویل چې خلک د غلو او غدوی لویری پرته په امن کې د نوروز د میلې لپاره بلخ ته تیریدای شي
تدابیر جدی و گزمه های سیار و بزها در مسیر شارها تامین امنیت میکنند انشالله هیچ تشویش وجود نداره که بتان مخالفین در مسیر شارا هموطنان ما را اذیت و آزار بکنند
په بغلان کې وازی وسوال طالبان د امنیت لپاره غواښ نه دی بلکې په لار کې د وسوال غلو د شتوال لامل هم وخت نا وخت خلک او ډریوران شکایت کوي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د بودیجې داسې طرح وړاندې کړ چې د بهرنیو مرستو پروګرامونه او د بهرنیو چارو وزارت په پیسې کې کمی شوی څو د پوځي لګښت لپاره سپما وکړي د بودیجې په پلان کې چې نن سپینې ماڼۍ خبر کړ ولسمشر ترامپ وړاندیز کړی چې د پوځ په لګښت کې 10% زیاتوالی راسي او د کورنۍ امنیت یا د هوملند سکیورټي ادارې مصارف هم زیات شي او په دې کې له مکسیکو سره د امریکا پر ګډه پوله د دیوال جوړولو پیسې هم شاملې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 28% او د اقلیمی امنیت ادارې ای پی ایته لشتر لجه یو دیرش فیصده کسر پا پام که نیول شوی چی تر چولو زیاد ده. ده امریکا ده بارنوی چار وزیر رکس تیلرسن لپلان ملاتر کرده او ننی پا توکیو که ده خبرو پر محال ویلی چی ده بارنوی چار وزارت مصارف پخواه غیری واقعی بینانه و. د امریکا د بارنوی چارو وزیر ریکس تیلرسن نن له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل چمی پروګرام دی بند کړي. ریکس تیلرسن وویل پینګیانګ له امریکا د ویرې اړتیا نه لري. هغه نن د جاپان د بارنوی چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وې خبري غونډې ته وویل شمالي کوریا او خلک باید د امریکا یا په سیمه کې له خپلو ګاونډیانو چې یوازې په سوله او همزیستۍ کې د ژوند هڅې کوي ویره ونه لري. او د اروپا د پراختیا د کمیسون کمیشنر جانسن هانن په سرایوو کې د بالکان د لویدیځې حوزې د هیوادونو له مشرانو سره وکتل. هانن په سرایوو کې د بوسنیا، مقدونیا، مونتینګرو، کوسوو، سربیا او البانیا له مشرانو سره په اروپایي اتحادیه کې د دغو هیوادونو د غړیتوب پر امکان او سیمه ییزې همکارۍ خبرې کړې دي. دا هیوادونه په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هیله لري او د دې لپاره د رسمي بهیر په متفاوتو پړاوونو کې دي. خو د بالکان د لویدیځې حوزې په هیوادونو کې کورنیو سیاستونو او د سیمه ایزو اړیکو پیچلتیا دغه بهیر ته خنډ پیش کړی دی.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو په دې خبری مجله کې چې زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې د ملي امنیت شوراوي د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې ښه پرمختګ شوی دی.
یک مجلس بسیار خوب بود. بعضی از پیشرفت ها به خاطر رفع نگرانی های موجود صورت گرفت.
اجرای ریاست وای د سوداګرۍ اړخه پر پاکستان د افغانستان تکیه کم شوې او د لارو بندیدو د افغانستان په مقایسه پاکستانیانو ته ډیر تاوان رسولې ده. د پوهنې وزارت له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ښوونځیو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او دا هم اوري چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ مرکز ته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او ځواکونه وایي چې تر څو پورې ټوله سیمه تصفیه نشي عملیات به دوام وکړي.
په ډیر استوارو قدمو سره ځان خپل ولسونو ته ورسو، ملکی تلفاتو مخه ونیسو، د زیات تخریب د کورونو د نورو ځایونو هم مخه ونیسو.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې د سولې لپاره نه د افغان حکومت او نه هم د وسلوالو طالبانو تګلاره روښانه ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ په درې اړخي ځناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. د شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان وضعیت د پای ته رسیدو لپاره به بحثونه دوام وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترینګلو اړیکو دوی اندېښمن کړي دي. محمد حدیث پردیس پی رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د لندن په درې اړخیز ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ چې د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم د لندن په ناسته کې د شویو پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه خبرې وشوې. دی وایي دا یو ښه مجلس و. د اوسنیو اندېښنو د هواري په برخه کې پرمختګ شوی دی. البته بحثونه به د اوسني وضعیت د پای ته رسیدو او راتلونکو پرمختګونو لپاره دوام وکړي. د لندن په درې اړخیزه ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه، د افغانستان په استازیتوب د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال برخه اخیستې وه. د بریتانیا په استازیتوب د دغه هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مارک لاین گرینډ، د پاکستان په استازیتوب د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز برخه لرله. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له لوري په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د لندن په درې اړخیزه ناسته کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو ګډ میکانیزم پر رامنځته کېدو هوکړه وشوه، چې د یاد میکانیزم په پلي کېدو به د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا د رامنځته کېدو تر څنګ د دواړو لوریو ترمنځ همکاري هم زیاته شي. دا ناسته په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي او له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي. په همدې حال کې یو افغان چارواکي چې د لندن ناسته یې څارلې، د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ورته ویل چې ناسته ګټوره و او خایي د جمعې په ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې لارې بیرته خلاصې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا په دوام د هود د میاشتې په 13 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان له لوري د پاکستان د سرغړونو په غبرګون کې د شوي شکایت په اړه هم راپورونه خپاره شول. د ملي امنیت شورا د ویان په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي ستونزې او له ترهګرۍ سره د مبارزې مسلې د لندن د ناستې په اجنډا کې شاملې وې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالي چین هم اندېښمن کړی دی. په کابل کې د چین سفیر یوجینګ چې په یوې ناسته کې ګډون کړی و په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال پوښتنه داسې ځواب کړه. دی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د چین په ګاونډ کې پراته دي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. دغه وضعیت چین ته د یو ګاونډ په توګه د اندېښنې وړ دی او موږ فکر کوو چې دا ډول اړیکې د سیمې او د دې دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. له همدې کبله چین هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست هیله ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ د خبرو له لارې حل شي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د لندن له ناستې باید استفاده وشي او پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې په رښتینې همکارۍ سره رامنځته شوی کړکېچ حل کړي.
دا حدیث پردیس پراپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان پاکستان او برتانیا ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. اخوا بیا افغان حکومت وایي د سوداګرۍ له اړخه پر پاکستان د افغانستان تکیه کمه شوې ده او د لارو بندښت د افغانانو په مقایسه پاکستانیانو ته زیات تاوان رسولی دی. د اجرایي ریاست ویان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې له ایران او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه په ساری ډول زیاته شوی او افغانستان اوس یوازې پاکستان پورې محدود نه دی. تفصیل له محمد حدیث پردي څخه اورو.
که څه هم د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدو خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي، خو اجرایي ریاست وایي افغانستان اوس یوازې پر پاکستان متکی نه دی. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د پاکستان له لوري د لارو تړل کېدو د افغانستان په پرتله پاکستان ته ډېر زیان رسولی دی. د ښاغلي رحیمي په خبره له ایران او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې راکړې ورکړې تر ډېره د افغانانو اړتیاوې پوره کړي دي.
وزارت خانه های مختلف و مسئولین در این نشست گزارش دادن که
دایوی اجرایی رئیس دلارو در ترل که دو پاره لمسئول و چارواکو سران ناست دلار لحقوی پدی ناست که ویل چل ایران و دمنزنی آسیا لحیوادون و سر در افغانستان سوداگری زرکت ورکده پا به ایسار دول زیاد شویده و پتیر که هغا لحا در زیاد اتکاچ در پاکستان پر لارو ملاره لوز کمه شویده. دا پا داسی حال که دا چه پاکستان لطیر یوی میشتی رحیسی پا خپل خاور که دا ترهگریز و بریدون و پا غبرگون که دا تورخم و سپین بولدک لاری ترلی دی. که څه هم اجرایي ریاست وایي چې افغانستان اوس د پاکستان بدیلې لارې لري، خو بیا هم تمه ښیي چې پاکستان د لندن له ناستې په استفادې د ستونزو د حل هڅې وکړي. د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته د یادو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په حضور د چهارشنبې په ورځ په لندن کې وشوه. که څه هم د یادې ناستې تمرکز تر ډېره پر امنیتي مسایلو و، خو وړاندې د ملي امنیت شورا ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکېچ او د لارو د بندېدو مسله به هم په دغه ناسته کې مطرح شي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ دوام او په ځانګړې توګه د لارو تړل هیڅ لوري ته ګټه نه رسوي. د سوداګرۍ پخوانی وزیر او اقتصادي کارپوه محمد امین فرهنګ د حکومت هغه ادعا هم چې ګواکې افغانستان اوس پر پاکستان دومره اتکا نه لري ناسمه بولي او وایي چې د لارو په تړل کېدو هیوادوال له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
نو قاچاق ډېر زیات شوی دی. هر هېواد چې قاچاق زیات شي نو دا د قیمت تشکل چې د بازار وسره هغه د قاچاقبرانو په لاس کې راځي او مشکلات ډېریږي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره لا هم هغه لارې چې د پاکستان د لارو بدیل وګرځي نه دي فعاله شوي، نو ځکه افغانان ډېر زیانمنونکي دي.
وامریدل چې اجرایي ریاست وایي د لارو بندېدو د افغانستان په مقایسه د پاکستان پر سوداګرۍ زیات اغیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او انګلستان ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې پاکستاني چارواکو ژمنه کړې ده چې لارې به پرانیزي، خو دا معلوم نه ده چې دا لارې کله پرانیستل کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د د افغانستان د پوهنې وزارت لامنیتی ارګانونو غواړي چې د ښوونځیو امنیت تجدیدي پاملرنه وکړي. د دې وزارت وایي مجیب مهرداد په ننګرهار ولایت کې له یو خصوصي ښوونځي څخه د وسلو مهماتو د نیونو په اړه وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې باید له ښوونځیو څخه د نظامي اډو جنګي مورچلو په توګه استفاده ونه کړي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار ولایت له یو خصوصي ښوونځي څخه د وسلو او مهماتو د نیونې په اړه بې خبري ښیي، خو د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد وایي چې له ښوونځیو څخه باید د نظامي اډو په توګه کار وانخیستل شي. ښاغلي مهرداد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ښوونځیو امنیت ته جدي پام وکړي.
بارها از طرفای درگیر
په وار وار مو د جګړې لخکې لوغاړو د غوښتي چې حداقل خپل ځواکونه له ښوونځیو لرې وساتي او له ښوونځیو نه د جنګي اډو په توګه استفاده ونه شي. خو له بده مرغه کله کله دا شان خوشنوونکي خبرونه اورو. زموږ غوښتنه بیا هم له دوی نه دا ده چې ښوونځي له جګړیزو مسایلو لرې وساتي،
مکاتب از مسئله جنګ جدا کنند.
د پوهنې وزارت ویاند وایي چې په دې اړه تر اوسه دوی ته کوم رسمي راپور نه دی ورسېدلی. خو د نوموړي په وینا په خاطر دې د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د امنیت په اړه پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی او بیا ځلې خپل دغه غږ تازه کوي. د ښاغلي مهرداد د معلوماتو له مخې په خاطر دې هم دوی ته داسې راپورونه رسېدلي چې په جګړه کې ښکېلې غاړې له ښوونځیو څخه د نظامي اډو او جنګي مورچلو په توګه کار اخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګیڼي سیمه ییزو خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په دې وروستیو کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې له یو خصوصي ښوونځي څخه وسلې او مهمات ترلاسه کړي چې په تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي. خو دغه خصوصي ښوونځي د نوم د وسلو او مهماتو د اندازې او د عملیاتو د دقیق نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د معارف لوړ زده کړو دینی او فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د خصوصي ښوونځیو له کار او فعالیت نه جدي څارنه وکړي. د یاد کمیسیون یو غړی خلیل الله شهید ساده:
جدان از وزارت معارف
لا پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه کوو چې کوم خصوصي ښوونځي چې دوی یې لري هغه ژمنې چې له دوی اخیستل شوي باید پرې عمل وکړي او کومه سرغړونه چې لیدل کېږي باید پرته له ځنډه وتړل شي.
ښاغلی شهیدزاده دغه شان د لوړو زده کړو له وزارت څخه هم غواړي چې د سرغړونې په صورت کې د خصوصي پوهنتونونو په وړاندې هم ورته چلند وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دغه هیواد د حکومتي چارواکو لخوا تل دا ټینګار شوی چې تعلیمي او تحصیلي ادارې باید له هر ډول سیاسي او نظامي فعالیتونو لرې وساتل شي، خو بیا هم وخت په وخت له ځینو ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د ورته فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې اندېښنې راپارولې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند د نادلی ولسوالۍ عملیات د دې ولسوالۍ تر مرکز رسیدلی دي. د هلمند چارواکي وایي عملیات به تر هغې روان وي چې له لاسه وتلې ټولې سیمې بیرته تر ولکې لاندې رانه شي. په هلمند کې د 215 میون قول اردو مرستیال په یو خبري ناسته کې ویل چې افغان ځواکونه تلفات نه لري خو په لسګونو وسلوال او د هغوی قمندانانه یې وشلې دي. په دې اړه نور حال له سیمې د محمد الیاس دای په رپورټ کې.
په هلمند کې د 215 میون قول اردو مرستیال بریډ جنرال عبدالهادي ترین وایي نادلی ولسوالۍ ته د غزیدل لار د پرنسول عملیات پر مخ روان دی او تیر ورځې د یاد ولسوالۍ تر مرکز پورې ځانونه رسولي دي. په دې سره د نادلی ولسوالۍ اته میاشتنی محاصره پای ته ورسېده. د 215 میوان کول اردو مرستیال چې په یو خبري ناست کې معلومات ورکول ول عملیات لدی خاطر چې وسلوالو ډیر زیات مینونه کړلی دي او د ملکي کورونو څخه استفاده کوي قرار پر مخ روان دي.
باوجود کې موانعی لري چې دشمن ایجاد کړی و
دوی د دشمن لخوا د بیلابیلو موانعو سره سره موږ عملیاتو ته ادامه ورکوو. وسلوالو سړکونه خراب کړي دي او په لارو او عوامم ځکه ماینونه ځپتا کړي دي. تر ټولو ستونزمن لا دا ده چې دوی د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول استفاده کوي. تر ورځ ماپشن زموږ کتاب د نادلی مرکز ته ورسېدل او لارمو پرانستل. موږ د درېیمې امنیتي اوزې په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم عملیات رودل چې وسلوالو ته مو درنه مرګ جوړ
بلاره. لشکرګاه او شمال لشکرګاه هم پیش ګوردیم.
د نادلی تر مرکز پورې د عملیاتو د سست حرکت له امله په چارواکو نیوکې ډېرې سوي دي. خو د هلمند والي حیات الله حیات وویل دوی ځکه آهسته پر مخ دي چې ملکي کسانو ته مالي او ځاني زیان ونه رسېږي.
موږ کوښښ کوو چې په ډېر استوارو قدمو سره ځان خپلو ولسونو ته ورسو، ملکي تلفاتو مخه ونیسو، د زیات تخریب د کورونو د نورو ځایونو هم مخه ونیسو.
د هلمند والي له خلکو غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او هغه ځایونه ورته په نښه کړي چې وسلوال ترې پر ځواکونو بریدونه کوي. که څه هم وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند چارواکو په نادلي ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار په درېیم امنیتي حوزه کې د میوند ولس په نوم عملیات پر مهال د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی د افغان ځواکونو طرفات یاد نه کړل، خو ویل کېږي تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې د سولې لپاره نه د افغان حکومت او نه د وسلوالو طالبانو تګلاره روښانه ده. د دې جبهې مشر انوار الحق هدي د پنجشنبه پر ورځ په کابل کې د ده په ملاتړ جوړ شوې غونډه کې له دواړو لورو وغوښتل چې د سولې لپاره خپل پلانونه بیان کړي. د افغانستان د سولې علي شورا غړي بیا وایي چې افغان حکومت د سولې او پخلاینې لپاره واضح تعریف لري او هر هغه څوک چې تاوتریخوالي ته نه وایي پر وړاندې د سولې دروازې خلاصې دي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسیون نوموي وایي چې وسلوال طالبان د پسلنیو عملیاتو پر ځای راتلونکی فصل د سوله ایزو فعالیتونو په نوم ونوموي. د دې جبهې رئیس انوارالحق احدي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل پکار ده چې دواړه لوري یو بل ته د جنګي ګواښونو پر ځای د راتلونکي لپاره د سولې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. هغه وویل د سولې د پروسې د ناکامۍ دلیل خپل افغان حکومت او وسلوال طالبان دي.
که پلان صلح خود را روشن سازد، طالبان باید از پایشات غیر معقول بگذرد.
دیوی ملی جبهه په طالبانو غږ کوي چې د سولې لپاره خپل پلان روښانه کړي. طالبان باید له غیر معقول غوښتنو تیر شي. ملی جبهه په طالبانو غږ کوي چې د حملو پر ځای د راتلونکي پسرلی د سولې په نوم ونوموي. زمونږ جبهه په حکومت هم غږ کوي چې د سولې پلان واضح کړي،
هم بر حکومت و هم بر طالبان می اندازه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د سولې لپاره د افغان حکومت بیا بیا غږ ته د نه ځواب ورکړی دی. له دې سره جمهور رئیس غنی ویلي که چیرې طالبان سولې ته حاضر نشي په قطر کې بعد د دې ډلې غیر سیاسي دفتر وتړل شي. که څه هم د حکومت سیاسي اپوزیسیون حکومت او طالبان دواړه د سولې په نه راوستلو پړه بولي، خو له دې وړاندې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي تر هغې چې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترسره نشي د سولې د پروسې کامیابیدل ممکن نه دي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې د سولې لپاره افغان حکومت ټولې هڅې کړي او اوس هم له طالبانو سره له شرایطو پرته خبرو کولو ته چمتو دي.
دروازه صلح باز است.
دی وایي د سولې دروازه خلاصه ده. موږ هر وخت او په هر ځای کې خبرو ته چمتو یو. حتی موږ د خبرو مخکې هیڅ شرط نه لرو. هیله لرو چې مقابل لوری هم له وړاندې هیڅ شرط ونه لري. بسم الله دې وکړي، وخت دې وټاکي چې خبرې سره وکړو.
شروع کړم مذاکره.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالبصیر حقیار وایي چې حکومت باید له نظامي او سیاسي اړخه خپل ځان پیاوړی کړي تر څو وسلوال طالبان پوه شي چې له سولې پرته د حل بله هیڅ لار نشته.
آزادی خبری مجله اوري.
تاسو زم غږ له ازادي رادیو اوري. د ساختماني سکتور لپاره د شفافیت د ابتکار غړو بنسټونو په هیواد کې د دې سکتور د معیاري فعالیتونو په مقصد د کاست په نامه نوی پروګرام پیل کړی دی. د اقتصاد وزارت چې د دې پروګرام یو غړی دی وایي دولت، خصوصي سکتور او مدني ټولنه مکلفه دي چې په ګډه سره د ساختماني سکتور چارې وڅاري، ملاتړ یې وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. تفصیل لخان محمد سین خورو.
په ساختمانی سکتور کې د ظرفیتونو کمواله، د پروژو په چارو کې د شفافیت نشتون، د دغه سکتور د فعالیتونو په ارزونه کې د بیلابیلو ادارو مداخلې او د پراختیا پروژو په حق له خلکو ته د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزې دي چې د افغانستان ساختمانی سکتور ورسره مخ دی. د دغه ستونزو د هوارې په مقصد د ساختمانی سکتور لپاره د شفافیت د ابتکار غړو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ د کاست په نامه یو نوی پروګرام پیل کړ. د دغه پروګرام د سارنې غړي بنسټونه افغان حکومت، خصوصي سکتور او مدني ټولنه ده چې د حکومت لخوا پکې د اقتصاد وزارت استازولي کوي. د دغه پروګرام د پیل په مناسبت په جوړه ناسته کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل د کاس د پروګرام د موادو پلي کول به په هیواد کې د ساختماني سکتور د نیمګړتیاو پوره کولو ته تدابیر ونیسي او فعالیتونه به شفاف او معیاري کړي.
امروز ما تجربه جدیدی را
نن موږ یو نوی تجربه پیلو چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په ساختماني سکتور کې د شفافیت د تامین لپاره د کاسټ په نوم پروګرام پیلوي. کاسټ غواړي چې په دې سکتور کې کمزوري معلومې ستونزې ځانګړي او د حل لارې پیشنهاد کړي.
د اقتصاد وزیر وویل د ساختماني سکتور لپاره د شفافیت د ابتکار پروګرام یو نړیوال پروګرام دی چې مرکز یې په لندن کې دی او افغانستان په 2013 میلادي کال کې دغه پروګرام غړیتوب ترلاسه کړ. د غونډې ویناوالو وویل د ساختماني سکتور لپاره د شفافیت د ابتکار نړیوال پروګرام د ساختماني سکتور د فعالیتونو لپاره یو لړ معیارونه ټاکلي چې د پروګرام غړي هیوادونه یې په عملي کولو مکلف ګڼل کیږي. د اقتصاد وزیر دا هم وویل چې د دې پروګرام پر موادو له خصوصي سکتور او مدني ټولنې سره له شاوخوا 10 میاشتو راهیسې مشورتي بحثونه ترسره شوي او حکومت خصوصي سکتور او مدني ټولنې ژمنې کړي چې هر یو به په خپله برخه کې د ساختماني چارو د سمون لپاره هڅې جاري ساتي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په استازیتوب احمد الله موج هیله وښوده چې دغه پروګرام وکړی شي د هیواد د ساختماني سکتور وسنۍ نیمګړتیاوې پوره او چارې معیاري کړي.
دغه نوښت چې دلته منځ ته راغلی دی، دلته څو نهادونه چې سره یوځای شوي دي، موږ ته دا هیله راکولی سي چې حکومت ځواب ورکونې ته حاضر کړي. هر څوک په هر کلي کې په هر ځای کې باید وکړی سي چې خپلې مربوطې تدارکاتي ادارې څخه پوښتنه وکړي چې زما د پروژه چاته دي ورکړه، څنګه دي ورکړه، څه وخت دي ورکړه، او څه وخت کارونه چېرته ختمیږي، او کیفیت یې څنګه دي، ستونه د نظارت کړی دی، او څومره دي ترته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان په ساختماني سکتور کې د معیاري سیستمونو په نه لرلو، په چارو کې د بې کیفیته موادو په کارولو، د پروژو په داوطلبۍ او تړونونو کې د شفافیت په نشتون، په چارو کې په اداري فساد او داسې نورو انتقادونه شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې اورو چې د امریکا ولسمشر په نوي بودیجه کې د بهرنیو چارو وزارت لګښتونه او بهرنۍ مرستې په سلو کې 28 کمې کړې دي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د تمویل لپاره نسبتا په خواته ډېرې کمې پیسې منلې دي، خو اسرائیل سره کلنی امنیتي مرسته کې کموالی نه دی راغلی. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري آژانس رپورټ په بنسټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د بهرنیو چارو وزارت په لګښتونو او بهرنیو مرستو کې د 28% کې کموالی وړاندیز کړی دی. ولسمشر ټرمپ په هغو پیسو کې هم کمی راوستی چې امریکا یې ملګرو ملتونو ته ورکوي او د اقلیم د بدلون او فرهنګي تبادلې د پروګرامونو لپاره هم نسبت په خواته کمه بودیجه په نظر کې نیول شوې ده. رویترز خبری آژانس په خپل ریپورت کې وایي کانګرس چې جمهوری پلوی پکې برلاسی دي، کېدای شي په بودیجه کې دغه کموالی رد کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره یا USAID په بهرنیو هیوادونو کې د بېوزلۍ د لرې کولو، د بشري حقوقو د پیاوړتیا او د روغتیايي خدماتو لپاره د ټولو ډیپلوماتیکو هلو ځلو لګښت ورکوي. سپینې ماڼۍ پر راتلونکي بودیجه کې د بهرنیو چارو وزارت لپاره 25 میلیارده او 600 میلیونه ډالر بیل کړي دي چې اوسنۍ بودیجې څخه 28% کې کمه ده. په نوې بودیجه کې بهرنیو عملیاتو لپاره 12 میلیارده ډالر په نظر کې نیول شوي دي چې په افغانستان، عراق او سوریه کې نا اټکل شوي لګښتونه هم پکې شاملېږي. په دغې بودیجه کې اسرائیل سره د امریکا کلنۍ امنیتي مرسته کې کموالی نه دی راغلی او لکه پخوا 1.3 میلیارد ډالر ده. امریکا غواړي په دې مرستې سره اسرائیل د ګواښونو د مقابلې توان ولري او په خپلو ګاونډیو عربي هیوادونو چې نفوس یې ډېر دی خپل پوځي برلاسی وساتي. د رویترز د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې په نوې بودیجه کې د ایډز، توبرکلوز او ملاریا د تداوي په لګښتونو کې کموالی نه دی راغلی، خو د ملګرو ملتونو په کلنیو لګښتونو کې د واشنگتن ونډه ډېره کمه ټاکل سوې ده. امریکا د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی تمویل کوونکی هیواد دی. امریکا د دغه سازمان د اساسي بودیجې چې 5.4 میلیارد ډالر ده په سلو کې 22 او د سولې د ساتنې د بودیجې چې 5.9 میلیارد ډالر ده څه د پاسه 28% پرې کوي. سی این این ټلویزیونی شبکې په خپل یو ریپورت کې وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د پوځي لګښتونو لپاره په سلو کې د لس زیاتوالي وړاندیز کړی او 450 میلیارد ډالر ورته بیل کړی دی. د نړیوال بانک د تمویل او د بهرنیو چارو وزارت د ښوونې او فرهنګي تبادلې له پروګرامونو څخه 650 میلیونه ډالر سپمول شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته سید